درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د راپورونو مرکو ترڅنګ ازادي رادیو مجله لرو. خو فایل په خبرونو کو کاکل شویر چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو پر کار بندیز وغندي، او د طالبانو له حکومت وغواړي د شزو او نجونو خلاف خپل اقدامات پای ته ورسوي. په دې اړه د ملګرو ملتو د پریکړلیک مسوده چې ټاکل شوې ده نن رای پرې واخیستل شي، د متحده عربي اماراتو او جاپان له لوري وړاندې شوې او یوه کاپي روټرز خبري اژانس ترلاسه کړې ده. د پریکړلیک په دې مسوده کې د طالبانو له لوري د شزو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتو په ټول تاریخ کې بېساري بلل شوي، او د افغانستان په ټولنه کې د شزو پر رول ټینګار شوی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ډیپلوماټان وایي پوره باور لري چې دا پریکړلیک به په یو خوله تصویب شي. نن د ثور ومه په افغانستان کې د محمد داود خان پر ضد د کمونیستي کودتا له 1945 کالیزې سره برابر ده. د 1350 لمریز کال د ثور په ومه د افغانستان د هغه مهال د اردو یو شمېر کړن اړخو پوځیانو د محمد داود خان د حکومت پر ضد کودتا وکړه. سردار داود خان او د هغه د کورنۍ اکثر غړي ووژل، او د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیک جمهوریت په نوم یې د نور محمد تره کې په مشرۍ حکومت اعلان کړ. د ډیرو مورخانو په باور دی کودتا په افغانستان کې اوږدو ناکراریو او مداخلو ته لار هواره کړه. د پاکستان د پوز د رسنیو برخه وایي له افغانستان سره پر ډیورن کرښې د ازغن سیمه او کټارې لګولو کار 98% بشپړ کړی دی. د ډان ورځپاڼې په ګډون بیلابیلو پاکستاني رسنیو پرون چهارشنبې د پاکستان د پوز د رسنیو د برخې د مشر جنرال احمد شریف په قول دا خبر خپور کړی دی. که څه هم ښاغلي شریف د دغه کار هدف پر ډیورن کرښه د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي هڅه بللې، خو ډیورن کرښې ته نږدې پرتو قومونو په وار وار په دې اړه د مخالفت شخ پورته کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د دوی د حکومت له پیله څو ځله په تورخم سپین بولدک او ډیورن کرښې په اوږدو کې په نورو ساحو کې افغان او پاکستاني ځواکونه په ځلونو یو بل ته لاس په ماشه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي جاپان $1,000,000 مرسته ورکړې چې په افغانستان کې د ویروسي ناروغیو د تشخیص او درملنې په لارو چارو ولګول شي. دغه سازمان د افغانستان څنګه د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیسې به د دوی د همکارانو د ځواب ورکونې وړتیا لوړه او په ځانګړي ډول د میندو او ماشومانو په درملنه کې مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان په څیر هیوادونو کې له طبیعي پیښو وروسته ویروسي ناروغۍ زیاتیږي. د افغانستان په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ دوهم پړاو لوبه ته چمتووالی روان دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د یو ورځنیو لوبو دغه جام به د راتلونکي شنبې په ورځ یا د اپریل میاشتې په 9 پیل او د مې میاشتې تر 18 دوام وکړي. د دغو لوبو په لومړي پړاو کې چې تیر کال ترسره شوې درې کورنیو لوبډلو هندوکش سترایکرز، پامیر لیجنډز او میوان ډیفینډرز برخه اخیستې وه، خو سږ کال پرې څلورمه لوبډله جونیئر چمپیئنز هم اضافه شوې ده. د کرکټ بورډ په وینا د جونیئر چمپیئنز په لوبډله کې په 19 لوبغاړي دي چې دلته به له ملي لوبغاړو سره د لوبېدو زمینه ورته برابره شي. د بابا مراد عبدالایف په نوم یو ازبه خبریال د نامعلومو تورونو له کبله په ترکیه کې نیول شوی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د عبدالایف د لور کامل قادری په قول ویلي چې پولیسو یې پلار دوه ورځې وړاندې په اس کې شار کې نیولی دی. د هغې په وینا پلار یې په غالب ګمان د ازبکستان د چارواکو په سپارښتنه نیول شوی، او که چېرته ازبکستان ته وسپارل شي شکنجه به شي. 50 عبدالایف په وروستیو کلونو کې په جرمني کې اوسېده. څرګندنه ده چې هغه څه وخت او ولې ترکیه ته سفر کړی دی. او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانسه راپور لمخي شي جن پینګ پرون چهارشنبه د اوکرين له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو خواو په خبرو ټینګار کړی دی. هغه ویلي اتمی جګړه هیڅ ګټونکی نه لري. دا خبرې داسې مهال کېږي چې پیکینګ وویل غواړي د روسیا او اوکراین ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د اوتریش په ویانا کې شاوخوا ډیر شو طالب مخالفو څیرو د خپلې درې ورځنۍ غونډې په اعلامیه کې د افغانستان د ثبات لپاره د اساسي حل لارو په موندلو ټینګار کړی دی. د دوی په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه خبره شوه، د سیاسي ډلو د همغږۍ او د ملي مقاومت د پیاوړتیا لپاره د جدي او عملی ګامونو یادونه شوې ده. د طالبانو حکومت بیا دا ډول غونډې بې نتیجې او ګډونوالي ازمیل شوې چیرې بولي. د افغانستان پر وضعیت د ویانا غونډه د دوشنبه په ورځ پیل او پرون پای ته ورسېده. تفصیل د اسدالله لورین په راپور کې.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې که څه هم خبرې اترې او سوله ییزه سیاسي حل لاره ښه غوراوی بلل شوی، خو پکې راغلي چې دوی د طالبانو په وړاندې د هر ډول مقاومت ملاتړ کوي او د پراختیا او پیاوړتیا لپاره یې هڅه کوي. د طالبانو د حکومت ضد جبهې چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم یادیږي، ویاند علي میثم نظری دغه اعلامیه پر خپله ټویټر پاڼه خپره کړې ده. د اعلامیې له مخې د طالبانو په وړاندې د یوه واحد ملي چتر جوړول چې د بیلابیلو سیاسي او فکري جریانونو غړي به پکې وي یو لومړیتوب یاد شوی دی. د ویانا لومړی غونډه د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې جوړه شوې وه. دا چې د طالبانو حکومت د دغه غونډې اعلامیه ته څه غبرګون لري، ویاندې ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل.
د دې ګډونوال هغه څېرې دي چې افغانستان هغه تجربه کړې ده، افغانان هم پیژنې، دوی په اقتدار کې موسیدلی دي او د دوی کارکردګۍ او د هیواد سره مینه او اخلاص د افغانستان ګټې او منافع سنجول لټول معلوم دي. دوی بیل د ستل تقام ګرایو ته لمن وي، بي اتفاقیو ته د بدبختۍ لامل سي او وروسته له اطاوې مکرنو را په دې خواسته افغانستان جهاد د روسانو په مقابل کې کامیاب سو، حکومت نظامونه ختم سو، لږ راځي چې څه بدبختۍ سي دغه کسان ټول په کې وانډل لري.
د طالبانو پر حکومت نیوکه دادی چې له فکری پلوه ټول شموله نه دی او پر دې سربیره یې د خزو او انجونو پر کار او تعلیم بندیزونه لګولې دي. د ویانا دویمه غونډه چې د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود او شاوخوا ډیر شو نورو سیاسي چیرو او فعالانو ګډون پکې درلود، د دوشنبه په ورځ د اپریل په 23مه پایل او پرون چهارشنبه پای ته ورسیده. ښاغلی مسعود خبریالانو ته وویل طالبان باید د خلکو اراده ته درناوی وکړي.
It is for the people of Afghanistan to decide for their own future. The moment that
دای وای دا د افغانستان خلک دي چې د خپل راتلونکو په اړه پریکړه کوي، کله چې طالبان وایي چې هو مونږ ټاکنې منو، هغه هم په یقیني ډول د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې، موږ همغه مهال ټول فعالیتونه درو او زو ټاکنو کې برخه اخلو. د خبرو دروازې نظم د پلار په وخت کې تړلې وي او نه هم اوس. طالبانو چې تر اوسه کوم څه خودلی هغه دادی چې دوی د نړۍ سیمه او افغانستان وینا ته اعتنا نه
کوي.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم بندیز غندل شوی او د نړیوال ټولنې غوښتنه شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د اوتریش د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر ولف ګانګ پیتریچ چې دغه غونډه را بللې ویلي هدف یې په واقعي معنا د جګړې ختمول او د سولې او پخلاینې لپاره د دیموکراتیک حکومت جوړول دي. هغه ویلي د همداسې یو حکومت لپاره باید افغانان خپلو کې خبري وکړي. د ویانا د غونډې په اړه د کارپوهانو نظرونه هم بیلابیل دي، ځینې یې ګټوره بولي او یو شمېر نور بیا پایلو ته خوشبینه نه دي. ځینې شنون کې وایي چې د ویانا د غونډې د ګډونوالو ترمنځ لازمه همغږي او یووالی نشته او همدا د دوی په ټکو د سیاسي مخالفانو د کمزورۍ لامل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په ویانا کې د طالبانو شاوخوا ډیر شو مخالفو څیرو د خپلې درې ورځنۍ غونډې په اعلامیه کې د افغانستان د ثبات لپاره د اساسي حل لارو په موندلو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت بیا دا ډول غونډې بې نتیجې او ګډونوالي ازمیل شوې څیرې بولي. دا چې د غونډې سپارښتنې او وړاندیزونه څومره عملي دي، همدا پوښتنه زما همکار اسدالله لودین له افغان سیاستوالي او د ویانا د لومړۍ غونډې له ګډونوالي شکریه بارک
په افغانستان کې د سیاسي ثبات، ملي حاکمیت او د افغانستان د ځکنی بشپړتیا د ساتلو لپاره طبیعي خبره ده چې د سیاسي حل لار تر ټولو نه مخکي غواره او معقوله حل لار ده. په افغانستان کې کڅوکو غوړي د جنگ قهر او زور په واسطه په افغانستان باندې واکمنی وکي دا ستر اشتباه ده. هر ډله چې نو ځکه په اول قدم کې مونږ غواړو چې د سوله ایز خبرو اترو له لارې په افغانستان کې د یو ملي واکمنۍ په هغه کې د افغانستان ځکنۍ بشپړتیا په هغه کې د افغانستان د خلکو حقونه او په هغه کې د افغانستان ملي هویت او ملي ګټې پکې خوندي دغه لاره غوره کړو. او زه فکر کوم هر څوک چې د دې لارې پر خلاف دی په دې معنی باندې دا چې د افغانستان د ملي ګټو پرځت او
پرخلاف دی. میرمن بارکزی دوی له نړیوالو غوښتي چې د وسلوالو مقاومتونو ملاتړ وکړي. حال دا چې په خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال ډونالد لو په ښکاره ویلي و چې افغانستان کې د هیڅ مقاومت ملاتړ نه کوي. څومره د دې احتمال شته چې نړیوال د طالبانو د مخالفو وسلوالو ملاتړ وکړي؟
طبي خبره ده هغه خلک چې د جنگ په جبهو کې دي هغه هم په دې کانفرنس کې ګډون درلوده او هیرم نشی چې یو قطعنامه صرف د سوله ایز او مدني حل لارو لپاره نه وي. هغوی دا غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د نظامی مقاومت نه هم ملاتړ وشي. سربیره پر دې چې نه تنها یوازې امریکا بلکې نور غربي هیوادونه هم په زغر دی ویل دي چې دوی د جنگ طرفداري په افغانستان کې نه کوي.
دا څو یم ځل دی چې د طالبانو د حکومت سیاسي مخالفان او فعالان د افغانستان پر روان وضعیت غونډه جوړوي. طالبان بیا دا کسان از مویل شوی چیرې بولی او غونډو او نظرونو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. څه وشي چې طالبان مخالف نظرونو ته لکتر لګه غوږ ونیسي؟
طبي خبره ده چې د افغانستان په سیاست کې که نوی چهرې او یا هم مخکنی سیاسي چهرې هیڅوک د دوی نقش او غونډه د افغانستان په تحولاتو کې د پام نشي غورځولی. طبي خبره د مخالفین به وایي چې دغه رقم بحثونه او ناستې هیڅ ارزښت نه لري، مګر که چیرته دا ارزښت ونه لري نو د دوی غبرګون ولې د دې ناست په مقابل کې ډیر تند. البته هیرم نشي چې د دې ناستې اصلي موخه هم دا ده چې یو لوی سرتاسری اجماع په هغه کې نه تنها یوازې، البته دغه ناست هم یوازې سیاسي خلک نه دي، دلته ډیر اکاډمیک خلک شته، د مدني ټولنې نه خلک وو، د ښځو مختلف ګروپونو نه استازیتوب پکې کېده، د ځوانانو استازولي پکې وه، نظامی مقاومت استازولي پکې وه. نو دا موږ نه شو ویلای چې دا صرف هماغه پخوانی سیاسي حرکت دی چې ارزښت لري یا نه لري. دا یو ناسته وه چې د دې ناستې د نور اړخو راوستل هم دې ناستې لپاره د یوې ځانګړې ارتباطي کمیټې پاکله باندې هم پریکړه وشوه چې دغه ناسته بله ناسته به تر دې هم په هر نظر باندې به نورم پراخه شي.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی و.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د کتاب نړیوال ورځ سلمانسو اکبر کرګر وای
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی د کار تم لاو تړل ساري ترجمه کړل او چاپ شو.
د پروین ملال پښمل می د یو شمیر مطرح لیکوالو نظر په دې اړه خسته چې ولې افغانان لکه څنګه چې په کار دی کتاب سره مینه نه لري.
زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان د ښوونځي او درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوست په شونه نور ته کیږي.
د نوی چاپ شوی کتاب سراج الاخبار ټول پښتو له مؤلف ډاکټر زرین انزور سره شخیدلای.
سراج الاخبار نوی فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې په خپلو شعرونو کې.
د کابل پانتون پخوانی استاد محمود مرهون د نړۍ ستر کتابتون د کانګرس کتابتون ته ورخلې.
دا ځای ډېر لوکس او ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و.
په دې ادبي مجله کې به دا هم واوري. د افغانستان په جنوب کې د خوشیو په ورځو کې په جوړو کې څه سره وفړي. روان اکشن به د کتاب نړیواله ورسوه د ملګرو ملتونو د شونې روزنې او کلتور ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې پریکړه وکړه چې د اپریل 28مه د کتاب د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځي. یونسکو وایي د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره دا ورځ نړیواله کړه. د کتاب نړیواله ورځ په حقیقت کې هم د لیکوالو ورځ ده، هم د خپرندوی ټولنو، هم د کتاب پلورونکو او کتاب خوښو. په افغانستان کې لومړی پښتو کتاب د امان الله خان په وخت چاپ شو. له هغه وروسته د چاپ چارې ټکنۍ شوې. لیکوال اکبر کارګر چې په اتیایمو کلونو کې د چاپ او خپرونو د دولتي کمیټې مسؤل و، په افغانستان کې د کتاب د چاپ د بهیر په اړه ازادي راډیو مجلې ته وویل.
د لومړي ځل لپاره محمود طرزي دې کار ته ملا وتړله، ځینې ناولونه او آثار یې ترجمه کړل او چاپ شول، او له هغې نه وروسته بیا ستر کار نور اداراتو لکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت، پښتو ټولنې، د تاریخ ټولنې او نور ادارو دا کار ترسره کړ. پاتې هم لسیزه کې کله چې زه د چاپ او خپرونو دولتي کمیټې مسؤولم، موږ وکړای شول د تیر احصایه هم را جمع کړو چې په تیرو څو لسیزو کې تقریبا 300 کتابونه چاپ شوي وو، خو موږ وکړای شول چې 300 کتابه په یو کال کې چاپ کړو. البته دا په پښتو، فارسی او حتی په ازبکی باندې، چې دې کې دا کتابونه یوازې دولت د چاپ او خپرونې دولتي کمیټې څخه قوم په پلانو، نه د اکاډمي علوم، د لیکوالو ټولنې، د هنرمندانو ټولنې او د نورو اداراتو لخوا. خو په وروسته وختونو کې د مجاهدینو پراته اکثر یو انقطاع راغله، او کله چې بیا یا دیموکراسي دوران راغی په دې کې بیا د چاپ او خپرونو پروسه ګلندای شو. خو له بده مرغه د زمون فرهنګ کله کله د جهالت له د لاسبری په اثر باندې د انقطاع سره مخامخ شوی دی، او دا ور بیا هم انقطاع سره مخامخ شو چې اوس له بده مرغه د چاپ او خپرونو پروسه ټکنۍ شوې ده.
د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو د دوهم ځل لپاره کابل ونیو او نظام بدل شو، د کتابونو د چاپېدو چارې ګډې وډې شوې. یعنی د تیری ویل سیز په تیر بیلابیل خبرندوی ټولنو چهار کال به جنو پلسکونو عنوان کتابونه چاپول، اوس محدود شمیر کتابونه چاپوي. ځینې خبرندوی ټولنې خو بيخي کتاب نه خبروي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځای چې د نظام تر بدلیدو مخکې پلسکونو عنوان کتابونه چاپ کړی دي، لتیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې ډیر کم کتابونه خبره کړی دي. خو د دې مرکز مسؤل نجیب الله ځیرک هیله مند دی چې د کتاب صنعت به بیرته وغوړي شي.
د کتاب بازار یا د کتاب چاپ په افغانستان کې تقریبا د 2.5 کال خاص خوند نه و د تحولاتو سره، خو اوس امیدوارسته، خوشبینسته چې ان شاء الله حالات به د کتاب بازار یا د کتاب چاپ یا د کتاب لوستلو بهیر به بیرته آهسته آهسته بهبود خواته ولاړ شي. د تحولات سره غلې دي لغورا ستروسه پوری، یعنی د کتاب بازار البته ډیر کم خصوی ده، بهتر سوی ده، خو موږ امید لرو ان شاء الله تعالی پراتلونکو دوه درې کلو کې به یو څو اندازه نور هم خسي.
شغلی زیرک زیات کړه چې نور کلونه به د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې کتاب پلورنځو یو هڅه کولې چې ځینې پروګرامونه جوړ کړي او خلک د کتاب اخیستو ته واڅوي. خو سش کال دا ورځ د اختر په درېمه و، نو سمونه لمنځل شو. په افغانستان کې د جمهوریت د دوه ملسیز پر مهال که څه هم د کتابونو د چاپ چارې ګړندې شوې، خو که چیرته د کتابونو تیراش ته وکتل شي په اوسط حساب یو کتاب شاوخوا 0.2 چاپېده. شاعر او لیکوال پروین ملال چې تر اوسه د لنډو کیسو یو ټولګه او 15 شعري مجموعې چاپ شوې دي، په دې نظر ده چې په کورنۍ کې باید د کتاب لوستلو کلتور رایج.
ما په نظر عمده دلیل دا دی چې د کتاب لوستلو فرهنګ ته کورنۍ لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه کوي، باید چې پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې د انسان لومړنی ښوونځی کورنۍ ده. زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان او نوي ځوانان د ښوونځیو او لیسو د درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي، او د نورو کتابونو د لوست په هکله لارښوونه نه ورته کیږي. کچیر د بیلو بیلو کتابونو لوست هم وحد سوال سی، یعنی اغا کتابونه چه ده دی پا زوق بانی برابری نو دا چاره ده اغا پا عادت بدلیشی او ده جوان تر پای ده عادت ور سردزی زکه ده درسی کتابون لوستل خوی او تاکلی وقت لری او ده اغا سر پای ترسیشی. زماغه نظر لوستی مندی او پلرنو باید ده خپل و اولادونو ده حد سوونی ده پار خپل هم پا ورد که چو درقی ده کتاب لوستنی ده پار او باسی زکه کچنیان ده مور او پلر تقلید کوی. کله چې د کتاب لوستنې فرهنګ د هغه په عادت واوړي نو بیا نور عوامل یې هم مخه نسي نیولی.
د آغلې ملال له دې نظر سره د البیروني پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې مشر پوهندوی فهیم بهیر چې تر اوسه شپاړس بیلابیل هنري څېړنیز اثر چاپ شوي دي هم نسره دی.
زما په اند دا مسله بېته د دوی د وړکوالي له دورې سره تړاو لري، د ماشومتوب له دورې سره، چون زمونږ په ټولنه کې په کافي اندازه سواد نشته. زمونږ په کورنیو او په لومړنیو تعلیمي مرکزونو کې د کتاب د ارزښت اهمیت په اړه باندې دوی ته سم انګیزه نه ورکول کیږي، یا د دوی نصاب داسې ځانګړنه یا جوړښت نه لري چې څنګه وکولی شي په ماشومانو یا نو تنکیو ځوانانو کې د مطالعې حس ژوندی وساتي او دغه ذوق یې پیاوړی کړي.
شغلی فهیم ازادي راډیو مجلې ته دا هم وویل چې کله افغان ځوان پوهنتون ته ځي هلته هم د ورسره اخیستې احساس له مخې یوازې تدریسي کتابونه لولي چې د ازموینو لپاره یې پکاري شي. له کتاب سره د افغانانو د مینې د کموالي یو علت بیا د شاعر او لیکوال صدیق الله بدر پاند چې تر لسو ډېر آثار یې تر اوسه چاپ شوي دي په خپل کتاب دی.
زما په خیال یو علت یې د متفاوتو ذوقونو دی، خو دا هم کېدای شي چې کتاب ښه نه وي لیکل شوی. زه دې ته ډېر خوشحاله یم چې په وروستیو کلونو کې سره له ځینو ستونزو په افغانستان کې د کتاب چاپول زیات شوي. ښایي یو علت یې د لوستونکو زیاتوالی وي. که څوک کتاب ونه لولي چاپخانې د ډېرو کتابونو په چاپ خپلې پیسې نه بندوي. ما د ښه کتاب خبره کوله، فکر کوم زموږ چاپخونو او خبرندویو ټولنو د ټولنې د وګړو ناز د ټولنې د وګړو نبس درک کړی او ښه کتابونه بازار ته وړاندې کوي.
سره له دې چې له کتاب سره د افغانانو مینه په تیرې وی پیړۍ کې له لوړو ژورو تیری شي، خو د ولسونو تاریخ ته چې ځیر شو ځوانان تل لکه د لارې مشالونه ولسونو ته لارې رڼولی شي. په خوس کې د کتاب علمی بهیر چې په 1999 کال کې د شاوخوا دیرشو مدني فعالانو په مټ جوړ شوی دی، تر اوسه شپږ کتابتونونه خلکو ته په دې ولایت کې جوړ کړي دي. دا ځوانان وایي چې په خوس کې د کتاب مینه کمه شوې ده. د کتاب علمی بهیر له یو غړي اقبال ساحل څخه اورو.
کله ځنی تجربې وایم، نږدې هر کال مې تر څلوېښتو تر پنځوسو پورې مختلف کتابونه اخیستل او هم به مې لوستل او له ملګرو سره به مې شریکول، د هغې په باب به مې بحثونه ورسره کول. اما اوس تقریبا په دې څلورو پنځو میاشتو کې به مې تر څلورو زیات کتابونه نه وي اخیستي او نه به مې لوستلی وي.
ځینې په دې باور دي چې په تیر څه باندې یو نیم کال کې له افغانستان سره بهرنیان هغه سیم مرستې نه کوي چې مخکې یې کولې، او ګڼو مؤسساتو خپل کارونه درولي دي چې ورسره اقتصاد خراب شوی دی. د خوست کتاب علمي بهیر بل غړی طارق وزیر بیا وایي چې له پیسو پرته به تاسو ته کتابونه در وسپارو.
موږ په خپل خوست کې تر ټولو لوی اعلان داده چې د کتاب بازار وغوړو، ځکه چې موږ د ټولو ستونزو حل په دې کې دی چې خلک فکر کولو ته واسيږي او خپل فکر یو څه وسنجوي، نو بیا کولای شي چې د خپل هیواد په ګټه تمام شي. یو ستونزه په افغانستان کې د کتابونو په برخه کې دا چې خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. نو هغه څوک چې کتاب نه لولي او بهانه داوي یا دلیل داوي چې هغه ته پیسې نه لري، نو دغه لپاره مو وړیا کتابتونونه جوړول. هغه څوک چې په لارو پرتو سیمو کې دي کتاب پلورنځیو ته لاسرسی نه لري، دغه لپاره نو په ولسوالیو کې مو هڅه وکړه چې ما کتابتونونه پرانیزو. دا کار مو روان کوو شپږم کتابتون پرانیستل شو او د نظام له بدلیدو وروسته مو شپږم کتابتون په مساخیل او خوست ولسوالۍ کې 1500 کتابونه لري هغه جوړ کړ. که څه هم دغه ستونزه په خوست کې بیا اوس لکه موږ هم حل کړي ده، تر خپله وسه د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو کتابتون لري، پوهنتون لري د خوست پوهنتون شیخ زید، نو دا ستونزه حل ده چې مثلا یو څوک دا بهانه کوي چې زه د کتاب اخیستو لپاره پیسې نه لرم. الله هم هڅه کوو چې نور هم دغه کار پراخه کړو، نوي کتابونه د کتابتونونو ته ورکړو، دغه د خوست پاتې شپږ ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړو. زموږ کار کې هم تاثیر شته، زموږ په کار باندې منفي اغیزه کړې ده، ځکه چې کتابونه چې مثلا موږ سره به خلکو مرسته کوله، کتابونه به یې راکول چې کتابتونونه جوړ کړو، اوس په هغه شکل نشته چې پخواو او خپل شخصي کوم پړمو چې راجمع کوو، دغه کې هم کمښت راغلی دی. نو بیا هم هڅه کوو چې خلک واڅو چې مطالعه وکړي، او د دې لپاره راتلونکي یو بل پلان دا لرو چې په ښوونځیو علمي مرکزونو او کلیو کې سیمینارونه یې رایکو، تر څو هغه خلکو ته کتابونه هم ور وپېژنو، ځینې کتابونه چې مثلا دوی په مطالعه راولي، او تر څنګ یې د دې په ارزښت باندې هغوی قانع کړو، دلایل ورته ووایو، بحثونه پرې وکړو. نو د دې لپاره له ټولنیزو رسنیو هم ډېره استفاده کوو چې فیسبوک دی، تر څو دغه د کتاب بازار وغوړېږي، نوي کتابونه چاپ شي، نوي فکرونو هغه اثر رامنځته شي، د نوي فکرونو څخه راوپنځېږي. نو دا زموږ یوه ځینې هیله ده، او هیله لرو چې په خوست کې د کتاب بهیر چې ډېر خراب شوی دی بیرته په خوځښت راولو.
که چېرته دغه سې مدني فعالیتونه زیات شي، شایي له کتاب سره مینه وغوړې شي. امریکایي ناول لیکونکی جورج مارتن وای د کتاب لوستونکی تر مرګ مخکې زر ځله ژوند کوي، او هغه څوک چې کتاب نه لولي یوازې یو ځل ژوند کوي. وړاندې مو په خبرونه کې د نړۍ تر ټولو ستر کتابتون ته ورولو چې پکې پښتو قلمي نسخې هم شته. خو له بي خبرتیا ورسته
هر کې د هاشمي خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د سراج الاخبار ټوله پښتو تر عنوان لاندې کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب د منصبانګ له مخې درې لوی برخې لري. یوه برخه په سراج الاخبار کې ټول هغه نظمونه دي چې په پښتو ژبه باندې لیکل شوی دي. دویمه برخه هغه نثرونه او همدارنګه هنري او ساده نثرونه دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي، او دریمه برخه متفرقه هغه اثر دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. دا درې واړه برخې په دې کتاب کې موجود دي. کتاب 240 مخونه لري، په 1100 ټوکو کې چاپ شوی دی.
شاغلی هاشمی، د ډاکټر انزور شپږ کتابونه تاسو چاپ کړی دي. د ازادي رادیو مجلې په بیلابیلو غنو کې هڅه کوم چې له شاغلی انزور سره د دې نوي آثارو په اړه خبري وکړم. تر بي خبرتیا ورسته د سراج الاخبار ټول پښتو کتاب په اړه د شاغلی انزور سره ژغیدلایم.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
لیکوال ډاکټر زرین انزور نه به اوس واورو چې څه شي د دې ته سوالې چې د سراج الاخبار پښتو پانګه یو ځای راغونډ کړي.
هغه وخت چې زه له د ژورنالیزم معسلوم په کابل پوهنتون کې له دغه جریدې سره مې علاقه وه، لوستله مې، تحقیق او څېړنه مې پکوله، بلکې لومړنۍ مقالې مې هم په هغه وخت کې چې زه له معسلوم لیکلې وې. زما په نظر دغه کار ځکه ډېر ارزښتمن و چې زمونږ لومړني پښتو شعرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوي دي. یعنی د چاپ په افغانستان کې اول ځل لپاره پښتو شعرونه په چاپي بڼه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي، او نه یوازې دغه مهم دی د تاریخي تقدم په اساس، بلکې دغه ډیر د موضوع لپاره ډیر مهم آثار د ولس پر بیداری کې، او یو نوې پړاو زموږ په پښتو ادبیاتو کې د معاصرې دورې پیلامه تقریبا د
انزور سب تاسو د تحصیل هغه د پهنتون د دورې ته مهم اشاره وکړه چې کلونه په خوا تاسو پهنتون لوست، بیا له هغه وخت تر اوسه پورې ډیر کلونه تیر شوي دي. څه فکر کوئ چې تاسو د ډاکټورا ډیزرټیشن د افغانستان پر ادبیاتو د مشروطیت غورزنګ اغیزې هم دې ته ونه هڅولې چې په روسیو کې بیرته سراج الاخبار ته مخ کړی او دا پښتو پانګه سر راغونډ کړی.
زما په نظر دا زما دویم ځلی تحقیق او کار چې ما خپل د پی ایچ ډی په دیزرټیشن کاوه دی هم خپل یو خاص انګیزه و چې زه یو ځل بیا